د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 متره لنډو څپو خبرونه پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خلومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی ولایت کې پر یو کس د تعزیری سزا د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې یو کس د اخلاقي فساد په تور د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې د سترې محکمې تر تایید وروسته په 150 دروغ وهل شو. مجرم همداراز په 90 ورځو تنفیزي بند محکوم شوی دی. بلخوا د پکتیا ولایت د رسنیو د دفتر د یو بیان له مخې په پام کې ده چې نن د ګردیز په ورزشي لوبغالي کې د شریعت د احکامو له مخې پر یو تن د قصاص حکم عملی شي. د محکوم په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو مدافع ډلې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو او قصاص تطبیق انساني کرامت ته سپکاوی بولي، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د شرعي احکامو له مخې د سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، فاریاب، جوزجان، دایکندي، بادغیس او هرات ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د تالند او برېښنا په ملتیا د سختو بارانونو امکان شته. وړاندوینه شوې چې د اورښت اندازه به د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2020 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوې جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنري څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2020 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. دې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرائیلو پاوز پرون د بیروت د جنوب سیمې په هوایي حملو کې پنه خکړي. ویل شوی چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لسګونه هوایي حملې وشوې. د اسرائیلو پاوز ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمې ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرائیلي پاوز ویلي دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د اسرائیلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله ډلې وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د پیلوټ الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې یو واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې 20 تنه سپرلۍ درلودې چې 12 تنه یې له حمله درکه دي او یو تن یې ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د جینوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 40 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډالو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 د پلازمینې دوشنبه په مرکزي لوبغالي کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټېډیوم کې د شنبه د ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل یو استازی ګمارلی دی.
هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغې هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي.
وروستی یهودای افغان چې وایي په افغانستان کې له ګواښونو سره مخامخ و اسرائیلو ته رسېدلی دی.
د نورو ادیانو د معتقدینو سره لازم اسلامی چلند چې باید وشي نه دی شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي.
په افغانستان کې د غالیو د تولید صنعت د اسیبا په نوم د یوې ټولنې په مرسته په تیر یو کال کې ښه وده کړې.
د ای سی ای بی آی برنامې موږ سره ډېره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازی تېره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نوی ډیلی په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له کابل سره یې اړیکې تر اوسه ساتلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس ته چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی. خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړې. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلوماټ چې د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کېدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډیلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلوماټ وروسته له هغې په هند کې رسمن دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 8 نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ را تګ په اړه خبرې وکړې او متقی له وښوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګه غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره د قونسلګری ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال په دې هڅه کې دی چې خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې او هند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي. او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي شي.
نوی ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریزې چارې مخته یوسي. خو دغو ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 24 د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوې ډیلي کې سفارت بندوي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال رئیس ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان ورستای يهودي وګړي اسرائيل ته رسیدلې دي. اسرائيلي اورشلم پوسټ خبري اژانس راپور ورکړی چې 15 کلن زابولون زمنتوف چې د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته هیواد پریښی و، له ترکیې څخه اسرائيل ته رسیدلې دی. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان وروستی یهودی 15 کلن زابلون سمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته دغه هیواد پریښی و، اسرائیلو ته رسیدلی دی. د اسرائیلو اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زابلون تیر 3 په ترکیه کې و او د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 د کان خبری آژانس په مرسته اسرائیلو ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبری آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنی د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زابلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و، او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دوکان یې درلود. له افغانستان نه د زابلون سمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په می میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کېږي او سو استفاده کېدلی شي ډېر زیاته شي او شوي ده. همدا ده چې موږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په 15 کلو کې او د اسلام د رنګ د بدولو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان سکان او مسیحان دینی لږکي بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته 3000 ډیر سکان او هندوان له دغه هیواده وتلي او یوازې 6 کسان د دوی د مقدسو ځایونو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې سوي دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې ده، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مشرانو هیله څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادونو سره د مالي مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله ډیر اغیزمن شوي دي. خو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ترامپ څرګندونو دا اندېښنې راپورته کړي چې آیا متحد ایالات به له دې هیوادونو سره خپل مالی ملاتړ ته دوام ورکړي کنه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق IMF مشرانو د سیشن بې پورز وویل چې دوی به د متحدو ایالتونو د منتخب ولسمشر جمهور پال ډونالد ترامپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د IMF مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ 29 د اقلیم په سرمشریزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تېرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا وخت د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ترامپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغیزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي، او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ترامپ متحده ایالات چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلوونکی دی د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژي پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي، او د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنگا وویل ترامپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي، او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنگا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 18 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او بریتانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ترامپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي، د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لری ساتلی. دغه پروژه له IMF او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالتونو د وتلو غوښتنه کوي، او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دو اړخیزې پراختیا او د مالی مرستو اجنډا تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 12 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړېږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونې په 1920 او 1925 متره لنډو چپو اوري. د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونې بیا په 1290 متره منځنۍ چپو پیلېږي چې د سهار تر شپګو پورې دوام کوي، یعنی د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو. د ازادي راډیو خبرونې په 1920 او 25 متره لنډو څپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په 1290 متره منځنیو څپو اوریدلای شي. ورځو نورو مسایلو ته. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ډی وایي په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو ایس ای ډی وایي چې د افغاني غلیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د کلنی تولید د زیاتیدو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 101 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. دغه ادارې دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان لمخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمېر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوي. خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو مېرمنو د ماشونو په برخه کې. دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالۍ او بل وبدون کې د چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د ښځینه متشبثینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپله به خپل تولید بازار ته عرضه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي اجیل ال محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکهال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمنه، چرتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډېر ښه دي. کورني فروشات هم لور او بهرني هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې 8 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادر شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 550 متره او په 1401 کال کې 9 په سلو کې زموږ صادرات ته پاکستان د لارې کېدل. اوسش کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان د لارې صادر شوي دي.
د ښاغلي نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالۍ ډیر شیوادونو ته صادریږي. نو موړې وای د دغه غالۍ په بدلو کې نوي په سلو کې مرمنې بوختې دي. غالۍ د افغانستان له مشهورو تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د اوارولو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې. د ایران یو شمیر خبری اژانسونو راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزارت له یو چارواکي سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې په خپل خوښه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او د هغو د قانوني اقامت موضوعات هم د خبرو په اجنډا کې شامل وو.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده.
یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11مه د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلی او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شاملې دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي رادیو ته وویل:
ما الان تقریبا 7 سال شده ایران اومدیم.
وکاله کیږي چې ایران ته راغلی وو، هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، غوښتل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزوری وو. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کاله می پا افغانستان که پر رسانه که کار کرد. طالبان و لراتک روز سوی در خپل جوان در خوندی توب لپارا پریکرم کرد چه افغانستان پریکتم او کدوال شم. 3 کاله که گی چه پا تهران کیم. در ایران در حکومت چلند در کدوال و سرا پا دیم روسته و کدیر سخت شوه. هر اورت زرگون افغانان بیتلی کی.
و کشور ما افغانستان دی پورتی هایی که رد و مرز می کنند.
تردی مخ که دی خراسان ردوی ولایت دی بهرنویت باو دفتر مشر ویلی و چه هر اورد لدو غارون پول چخد تردریز رو دیر افغانان لدی هواد استل کیگی. ایرانی جارواک اوراندوی نکرده چه دی روان المریز کال تر پای بل ایران چخش راو خواد 2 میلیون بیاسناد افغانان باسی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسوالی کې د ستونزې زیاته ده د سینه بغل او کلینو کونه مونږ کمزوري د ډاکټران د خاص ډاکټران سره چې هغه یا معاینات شي او کې درملنه وکي. بل وسوالی ته جنزو او بل وسوالی کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسې مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینو نو کو نو دا شیدل تنستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان نو یا نور هیوادونه کی کوم ډول ظلم او جبر چ روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهله ټکول یا په درد ډول د هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشورت حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی راڈیو ٹولو کار قوم کو اور ادن کو تو سلام نہ وایم ز محمد اللہ سائل گومن وسال وسیدن کا مزال خیر د کلیم او مش خستن ز دغه د سو کنٹینیو شای کار نه کی بیت سنٹینیو شای رات منظور اس او سڑک مبه خیر می انداز زیات خراب مسلم مرزان شای پیش لدن ز کی بل سوار سرو به پورس ز مش درې گھنٹه مزل دغه خراب ایلار نو الهم د دج ما میسج نه شرکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.